السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو د دولسته خبرونو د دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې دا لومړی خبرونه زه رضوان مراد درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري کوي او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي د دولسونه امن ولسوالیو څخه اوس په درې ولسوالیو کې راتلونکو انتخاباتو ته درې ورکولو د نوملیکنې مرکزونه پرانستې دي. د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه نور مهم رپورټونه هم وري، خو اوس له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په کندوز کې د پولیسو د یو مهم مرکز مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. اسلام آباد وایي طالبان د وسلې کښتۍ بیا به د سولې خبرې وکړو، او له مصر خپاره شوي خبرونه له زندانه د حسن مبارک د خوشي کېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل: په کندوز کې د ملي پولیسو د اکاډمۍ د مرکز مسولیت نن رسمن له جرمني پوځیانو افغان ځواکونو ته وسپارل شو. افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د بهیر رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی نن په همدې اړه په کندوز کې جوړ شوې غونډې ته وویل هیله من دی په نورو ولایتونو کې هم ورته تاسیسات افغان پوځیانو ته وسپارل شي.
تاسیساتی که دیجه وجود داره در نقاط
پلی مرکز زیاده پانگوانه شوی کم تاسیسات چه دلتا وجود لری در سیمی په هوادونو که نظیر کم لیدل کیگی او حتا در پرمختل و هوادونو پخارونو که وجود نلری دی سر باب راتلون کی که مونگ یا متعهد او ملی پولیس ولرو.
د کندوز د پولیسو روزنیز مرکز په 2003 میلادي کال کې د جرمني په نږدې 19 میلیونه ډالرو مالی لګښت او تخنیکی همکاري جوړ شوی. د کونړ د مروري په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو 15 تنه وژل شوی دي. د 201 سیلاب قولي اردو د دوهم لواء ویاند محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته وویل دغه برید پرون مازیګر د برلو په سیمه کې وشو. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان ګڼي په مروري ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دا خبره ردوي چې د دوی قمندانان پکې وژل شوي دي. خدای وبنله چې په دې حمله کې درې طالبان وژل شوي دي. په بامیان ولایت کې د آغا خان دفتر د دوو بهرنیو تښتول شویو کارکوونکو د لټون هڅې په دویم ورځ هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. د بامیان امنی قمندان عبدالرزاق الخانی وویل دا دوه بهرنیان چې یوه یې کاناډایي ښځه او بل پاکستانی سړی دی د بندې امیر په لویه لاره کې د نامعلومو خلکو لخوا دوه ورځې مخکې تښتول شوي دي. تر اوسه د دې کسانو د تښتولو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په 150 اوره لوبه کې د هند درویش کلنو ټیم ته ماتې ورکړه. افغانستان دا لوبه په 28 منډو توپیر له هند وګټله، خو د کم امتیاز په خاطر بل دور ته لورتګه پاتې راغې. د پاکستان حکومت وایي مخکې تر دې چې له اسلام آباد سره طالبان د سولې خبرې وکړي باید هغوی بې وسلې شي. د پاکستان جکپوریو پوځي او ملکی چارواکو نن په یو بیان کې د طالبانو د بې وسلې کېدو خبره وکړه. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل تروریزم د پاکستان لپاره یو ښکاره ګواښ دی. په نننۍ غونډه کې همداراز د ملي امنیت د شورا د بیا جوړېدو غوښتنه وشوه څو له هغو ګواښونو سره مقابله وکړي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. بل لور ته نن سهار د پاکستاني طالبانو یوه جکپوري قمندان عصمت الله معاویه د نواز شریف له لورې د سولې د خبرو د وړاندیز هرکلی وکړ. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د معاویه له دې خبرې سره د طالبانو نور مشران هم سلا دي کنه دي. معاویه د پنجابي طالبانو مشري کوي. بل لور ته د پاکستان تر څلوېښتو د ډیرو پارلماني او مرکزي پارلمانونو د غړیو د غوره کولو لپاره انتخابات روان دي او سخت امنیتي تدابیر په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو مسول خورشید خان وویل تمه ده چې نن د مرکزي پارلمان د 1500 څوکیو او د ایالتي پارلمانونو د 650 څوکیو د غوره کولو لپاره تر 5 میلیونه ډیر کسان رای ورکړي. په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو د ګواښونو له امله په ځینو انتخاباتي حوزو کې مخکې انتخابات ځنډېدلي وو. د دریو هغو څوکیو لپاره هم انتخابات روان دي چې هلته کاندیدان اسلام پلوه وسلوالو وژلي وو. دا زمینی انتخابات د پاکستان په ټولو ایالتونو کې روان دي. په مصر کې رسنۍ د قضایي چارو د مسولانو په وینا څرګندوي چې د مصر لوی څارنوال له زندانه د حسن مبارک ته خوشي کېدو امر ورکړی دی. چارواکو په دې شرط چې نمونه به یې نه اخیستل کېږي ویلي دي چې د قاهرې توره زندان ته لیک استول شوی څو 50 کلن مبارک خوشي کړي. د چهارشنبې په ورځ په قاهره کې یوې محکمې په مشروط ډول د حسن مبارک د خوشي کېدو خبر ورکړی و. د مصر د موقتې ادارې د صدراعظم دفتر بیا ویلي دي چې حسن مبارک به په خپل کور کې نظر بند وي. د سوریه حکومتي ځواکونو د دمشق پر لمنو ډزو ته دوام ورکړی او هغه سیمه ولي چې هلته اپوزیسیون ډلو ویلي دي چې پر دوی د چهارشنبې په ورځ کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي. په بریتانیا کې مشه د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډله وایي نن د مرکز دمشق پر لویدیځې غاړې د هوان او توغندیو ډزې بیا پیل شوې. د سوریا اپوزیسیون ډله وایي د چهارشنبې د ورځې د کیمیاوي وسلو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 تنو ته رسیږي. د بشار الاسد رژیم دا ردوي چې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گیودیو ویستروویلې نن په برلین کې د کیمیاوي وسلو په ارتباط خبریالانو ته وویل ویستروویلو بخښنه غواړو له تخنیکي تېروتنې. ویستروویلو وویل چې موږ دغو رپورټونو ته چې د مشق نږدې زهرجن ګاز استعمال شوی دی خورا اندېښمن کړي یو. په تایلند کې محکمې یو ایرانی په عمري بند محکوم کړ او یو بل ایرانی ته د 15 کاله بند سزا ورکړه. دغه کسان د وی بمی چاودنې په قضیه کې تورن شوي وو. څارنوالان په دې باور دي چې له پلان سره سم ایرانیانو غوښتل چې په بنکا کې د اسرائیل ډیپلوماتان په نقشه کړي. پر سید مرادی عمري قید ختلی او یو بل ایرانی محمد خرزی 15 کاله زندانی شوی دی. د اسرائیل سفیر په بنکا کې وویل چې دوی ټولو دا ثابت کړ چې ایران په ټوله نړۍ کې په تروریزم کې لاس لري او د هیله څرګند کړ چې نور هیوادونه بل تایلند سره لاس یو کړي څوله دغه تروریزم سره مبارزه وکړي او تروریستان د عدالت میستره کاشي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له احمد شیبر څخه واوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 219 څخه اوس په 3 کې راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانستې دي.
په دوهم پړاو کې 390 مراکز پرانستې دي او 9 مراکز د امنیتي تجهیزاتو او مشکلاتو له کبله بندې
دا. کندوز ولایت د پولیسو ملي اکاډمۍ مرکز د جرمني هیواد ځواکونو لخوا نن په رسمي توګه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د کندوز والی وایي
امیدواریم ستاسو د افغانانو د صلح او د امنیت لپاره یو مفید مرکز وګرځي.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورو یو دفتر پرانستل شوی دی. په روانه خبري مجله کې اوري چې په خوست کې د منګلو او مقبول قومونو ترمنځ داوا او لانجه چې لسګونو کلونو راپدې خوروانه وه پای ته ورسېده. دا نور رپورټونه سربیره دا هم وایي چې د امریکا پوځ یو پخوانی څېړونکی 15 کلن امریکایي عسکر په یو امریکایي پوځي محکمه کې د افشا کولو او برېښنا پاڼو ته د امریکا د استخباراتو د محرم اسنادو د سپارلو په جرم په 15 کاله بند محکوم شوی دی. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د 219 څخه اوس په 3 کې راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونه پرانستې دي. د دې کمیسون چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ د لوګر، ازرا، د نورستان منډول او د پکتیکا ګیان ولسوالۍ دي. په نه حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلان وایي چې د نوم لیکنې له پیل نه تر اوسه تقریبا 4,500 څخه ډېر کسانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل نومونه لیکلي او د نوم لیکنې کارتونه هم اخیستي. د دې په اړه تفصیل لا ناجیه صاحب اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولین له امنیتي ارګانونو غواړي چې د 3 په شان چې تازه پکې د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شول په پاتې 4 کې هم د دغو مرکزونو پرانستل کېدو ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د نوملیکنې پروسه په ښه توګه پر مخ ځي خو 9 لا هم له دې بهیره بې برخې دي.
پړاو کې 390 مراکز پرانستې دي او 9 مراکز د امنیتي تجهیزاتو او مشکلاتو له کبله بندې شوي. دغه دوهم مرحله کې چې موږ مراکز په پام کې نیولو ول بدبختانه چې نه تر اوسه پورې هم نه دي پرانستې. یوازې د ښځو په برخه کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسون سو اونۍ مخکې په ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل کړ او په هرې ولسوالۍ کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې یو مرکز پرانیسته. ښاغلی نور وویل چې د نوملیکنې د پروسې له پیل څخه تر اوسه پورې له 4,500 څخه ډېرو کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي چې له دې جملې څخه له 1,000 زیاتې ښځې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې اوس په هیواد کې د نوملیکنې ټول 390 مرکزونه موجود دي. په عین حال کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مسولین هم وایي چې د خلکو د ګډون لپاره د پروسه ښه پرمخ ځي. خو د دې بنیاد رئیس جانداد سپینغر آزاد رادیو ته وویل چې د نوملیکنې په پروسه کې ځینې ګډوډي روانې دي او په یو شمېر سیمو نامنی د دې پروسې لپاره یو لوی ستونزه ده.
نوملیکنې پروسه په ټول ټال کې ښه روانه ده، اما زموږ تجربې د اول مرحلې نه ښایي چې امنیتي ادارات که جدیت باندې توجه ونه کړي شاید ځینې محلات مسونه نکشي او د نوملیکنې نه کسان پاتې شي. تخلفونه د قوانینو لکه د ماشومانو ثبتول، په ځینو ولسوالیو کې د لیست په اساس کارتونه توضیح کول د خزینو ته، یا محلات د شپې د خوانه صحیح شکل باندې خوندي نه وي، دا هغه موارد دي چې په دویم مرحله کې کمیسیون دې ته ډېره توجه ونه کړي، دقت ونه کړي، کنټرول ونه کړي، بیا د انتخابات پورس کولای شي چې دا د نورو تخلفاتو زمینه برابره کاندي.
له بلې خوا امنیتي ارګانونه په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزارت په کراتو ویلي چې هڅه کوي د انتخاباتو تر ترسره کېدو پورې د ټولو ولسوالیو امنیت تامین کړي. په خوا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په څلورو ولسوالیو کې له امنیتي پلوه انتخاباتو ته ستونزې موجودې دي. خو د چارواکو له ژمنو سره سره ځینې کتونکي په روانو امنیتي شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کول دولت ته یو لوی چلنج بولي. تمه ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
د ناجیه صاحب په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 12 امن ولسوالیو څخه اوس په 3 ولسوالیو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانستې دي. د کمیسیون په وینا د ولسوالۍ د لوګر ازره، د نورسر منډول او د پکتیکا ګیان ولسوالۍ دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندز ولایت په پولیسو ملي اکاډمۍ د جرمني ځواکونو له لوري نن چهارشنبه په رسمي توګه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. په دغه غونډه کې د امنیتي مسؤلانو د لیک د پروسې مسؤل، د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مسؤل ډاکټر اشرف غنی احمدزي او ځینو نورو بهرنیو او کورنیو لوړ رتبه چارواکو ګډون درلود. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین رپورټ راستولی دی.
په شمال ختیځون کې د پولیسو روزنیز مرکز افغان ځواکونو ته وسپارل شو. په هغه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته په کندز کې د آلمان او هالند هیوادونو له لوري په لوی او مجهز اکاډمۍ کې برابر شوې وه، د امنیتي مسؤلیتونو د لیک پروسې مسؤل ډاکټر اشرف غنی احمدزي، د آلمان هیواد د سفارت سرپرست، د کورونوی چارو وزارت معین میرزا محمد یارمن، په شمال کې د 209 شین قلی اردو قمندان جنرال زلمی ویسا او د تخار او کندز والیانو ګډون درلود. د امنیتي مسؤلیتونو د لیک پروسې مسؤل ډاکټر اشرف غنی احمدزي وویل چې په دې مرکز د مرسته کوونکو هیوادونو هر یو آلمان او هالند لخوا زیاته پانګونه شوې چې دا د افغانستان لپاره یو ښه پانګه ګڼل کیږي.
تاسیساتی که دیجه وجود داره در نقاط بسیار کم منطقه و حتی در شهرهای ممالک پیشرفته وجود نداره. این مرکز در ایجاد هدف یک پلیس متحد ملی نقش عمده بازی خواهد کرد.
په دې مرکز زیاته پانګونه شوې، کوم تاسیسات چې دلته وجود لري د سیمې په هیوادونو کې کم نظر لیدل کیږي او حتی د پرمختللو هیوادونو په ښارونو کې وجود نه لري. له دې سره به په راتلونکي کې موږ یو متحد او ملي پولیس ولرو. ښاغلی احمدزي وړاندې وویل چې بنیادي اړتیا لري شوې، خو لا اوس هم وخت شته تر څو پولیس د قانون په حاکمیت کې او هغه علوم چې ورته ضروري دي برلاسه شي تر څو ټولنې ته ګټور ثابت شي. نوموړي هله وښوده تر څو نور بهرني هیوادونه دونپه نور ولایتونه کې ورته خپل تاسیسات افغان ځواکونو ته پرېږدي. همدارنګه د کندز والی محمد انور جگدلک هم د مرسته کوونکو هیوادونو څخه په دې برخه کې مننه وکړه او وی ویل چې دوی به دغه مجهز مرکز په ساتلو کې جدي پاملرنه وکړي. والی زیاته کړه
د پولیس د تربیه مرکز رسمن د افغانستان پولیس ته تسلیم شو. صدا د هالندانو جرمنانو له خونه جوړ شوی څو دورې فارغین ورکړي او نن ډاکټر صاحب اشرف غنی د آلمان د داخله وزارت موین، د افغانستان داخله وزارت موین او نور علی رتبه میلمانه دلته وو. امیدواریم چې دا د افغانانو د صلح او د امنیت لپاره یو مفید مرکز وګرځي.
په همدې توګه د کورنوی چارو وزارت معین میرزا محمد یارمن هم د نړیوالې ټولنې مرسل افغان عملیتي ځواکونو سره اړینې وبللې او زیاته کړه چې د تیرو کلونو په توپیر د پولیسو لاسته راوړنې د امنیت په برخه کې ښه شوي. د پولیسو دغه روزنیز مرکز په 2010 میلادي کال کې د آلمان هیواد په تخنیکی او مالی لګښت نږدې 19 میلیونه ډالر په اساسي ډول جوړ شوی چې تر دې مهاله په کې څه باندې 2500 ځوانانو د پولیسو په برخه کې مسلکي زده کړې ترلاسه کړې دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هیله څرګندوي چې په امریکا کې د رابرټ بیلز محاکمه به په عادلانه توګه ترسره شي. د دې کمیسیون ویاند پنځشنبه پورې آزادۍ راډیو ته هم دا رسول چې د پیښې د قربانیانو په غیاب کې باید د نوموړي په سزا کې هیڅ ډول تخفیف رانه شي. نن په امریکا کې د رابرټ بیلز محاکمه جریان لري. هغه د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې د کندهار د پنځوي ولسوالۍ په دوو کلیو نجیبان او الکوزو کې د 14 ملکی افغانانو په وژلو اعتراف کړی دی. هغه هڅه مکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو د اړوندو ادارو مسؤلانو په دې اړه تروسه لڅویلو ډډه کړې ده. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې که د رابرټ بیلز محکمه د هغه په حق له په عادلانه توګه پریکړه ونه کړي، نو دا به له هغو افغان کورنیو سره به عدالتي وي چې بیلز د کورنۍ غړي او عزیزان وژلي دي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د پنځمه پورې آزادۍ راډیو ته ویل چې نوموړي ته باید سخته سزا ورکړ شي، خو دا سزا یې مشخصه نه کړه. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ویل باید د پیښې د قربانیانو په غیاب کې د نوموړي په سزا کې کموالی رانه شي. رابرټ بیلز هغه امریکایي سرتیری دی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د کندهار ولایت په پنځوي ولسوالۍ کې د نهو ماشومانو په ګډون د 1400 ملکی افغانانو په وژلو اعتراف کړی. بیلز د دې لپاره چې ځان له اعدام څخه خلاص کړي، په تیر جون میاشت کې د 1400 ملکی افغانانو د وژلو په جرم اعتراف وکړ. تاسې د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. په کابل کې د لومړي ځل لپاره خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورو یو دفتر پرانستل شو. دغه دفتر د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د ټولنې لخوا او د برتانیې د پراختیا ادارې په مرسته پرانستل شو. کارپوهان وایي د افغانستان په څیر ټولنه کې چې د سیوات سطح پکې کم ده، د دارنګ دفترو پرانستل ډیر ګټور دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
د بشری حقوقو په برخه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنه وایي چې د افغانستان 90% وګړي حقوقي سلام مشورو ته اړتیا لري، خو دا مهال له دې مشورو به برخې دي. د ټولنې په همدې هدف د پنځشنبه په ورځ کابل خاریانو ته د وړیا حقوقي سلام مشورو دفتر پرانیسته. د دې ټولنې مشر نورالحق نسیمی خبریالانو ته وویل چې د دې دفتر له پرانیستل کېدو سره به په حقوقي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي او صحي برخو کې د افغانانو د عامه پوهاوي کچه زیاته شي.
د دې مشورتي دفتر له پرانیستل کېدو څخه هدف دا دی چې خلک په خپلو لومړنیو حقونو خبر شي. متاسفانه چې د ټولنیزو تعصبونو او بې سوادۍ له امله ډېر خلک له خپلو حقونو نه خبر دي او نه پوهېږي چې څنګه خپل ژغ پورته کړي او خپل حق وغواړي.
نوموړي زیاته کړه چې د کابل له دفتر سره سم په بغلان کې هم ورته مشورتي دفتر پرانستل شوی دی. دغه دفتر به اړو کسانو ته د مسلکي کارموندنې، بیکوری، مالیه، عریضه لیکلو او حق غوښتلو په برخه کې سلام مشورې ورکوي. د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي هڅه به وکړي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د هیواد په نیمایي ولایتونو کې ورته دفترونه پرانیزي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د دې ډول دفترونو پرانیستل د عامو افغانانو د حقوقي پوهې په لوړولو کې ښه رول لوبوي. سمې درېی هم ورته نظر لري.
دغه ادارې چې ډېر ملاتړي لري کولی سي په ټولنه کې ګټور کار وکړي. دوی کولی سي د قانون پوهنې، د فرهنګ په غښتلتیا، مدني ټولنو او د ښاري ژوند د حقونو د پیژندلو په برخه کې ګټور کارونه وکړي.
عام خلک هم د دې دفتر له پرانستل کېدو خوشاله دي او وایي که چېرې ښې او ګټورې مشورې ورکړي په ټولنه کې به یې مثبت اغېز ډېر ژر احساس شي. د محمد طارق او پروین په نوم دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اصلا مشکل زمون داده چې مون حقوقي مسائل باندې کویږي. اکثرا خلک د دې حقوقي مسائل نه ډېر لري دي. د دې لپاره دا رقم دفترونه ډېر مفید دي، خصوصا ځوانانو لپاره. او دا رقم دفترونه چې واقعا کار وکړي، صحیح او مناسب مشوره دوی ته ورکړي، ډېر مناسب دفترونه دي.
پروین است مسئله ته البیرونی.
بسم الله، می پروین دی د البیرونی د تب مسئله يم. دا ټولو ته ګټور دی، په ځنګړې توګه هغه خزو ته چې په وړاندې ظلم کیږي. هغه مېرمنې کولای شي دلته مراجعه وکړي چې ملاتړ نه لري.
افغانانو ته د حقوقي مشورو ورکول که څه هم په هیواد کې یو نوی ګام دی، خو که خلک له خپلو اساسي حقونو خبر شي د تاوتریخوالي او فساد کچه به هم تر یو حده راکمه شي. کارپوهان وایي چې دغسې دفترونه باید په رسنیو کې خپل تبلیغات زیات کړي تر څو د بشري حقونو په برخه کې زیانمن شوي خلک یې په ارزښت پوه شي او مراجعه ورته وکړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org باندې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په خوست ولایت کې د منګلو او مقبولو قومونو ترمنځ داوه او لانجه چې له لسګونو کلونو را پدې خوروانه وه او دواړو غړو ته پکې مرګ ژوبله او مالي تاوانونه هم اوښتي وو، بلاخره د سیمه ییزې ادارې او مشرانو په هلو ځلو حلو فصل شوه. په اړه یې نجیب الله الوخیر رپورټ لري.
د خوست ولایت منګلو او مقبلو لوی قومونو ترمنځ د ځمکو او غرونو پر سر اوږده لانجه چې ډیر کله پکې وسلوالې جګړې شوې او دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتي، بلاخره د سیمه ییزې ادارې او د خوست د قومونو علماو او مشرانو له درې کلنو هلو ځلو وروسته د دواړو خواو په رضایت او خوښه حلو فصل شوه. د ولایت مقام ویان مبارز محمد صدران هغه غونډې ته چې د فیصلې د ابلاغ په خاطر د بیلابیلو قومونو د مشرانو، سیمه ییزو چارواکو، د یو شمېر سازمانونو او مدني ټولنو د غړو او د یادو قومونو استازو په ګډون رابلل شوی و، د دواړو قومونو پولې د فیصلې لمخې په دې توګه اعلان کړي.
د جنوب له طرف د لوانی کندې د سر څخه شروع او په مستقیم خط تر سینځلۍ کلی په غربي اړخ کې د کندو منځ ته رسیږي، چې له فاصل خط څخه به د دواړو غربي او شرقي طرفونو ته 1500 متره ارزان چې جمله زر متره کې دولت د فعلي پروژو د پلي کولو په غرض مشخص او ځانګړی کړ. همدارس بیا هم دغه مستقیم خط له پورته ذکر شوي شمالي نقطې څخه شروع په مستقیم خط د ګورګرۍ کلي غرب طرف کنډو ته وصل او رسیږي، چې دغه خط بیا د دواړو قومونو ترمنځ په غربي طرف کې حد فاصل وټکل شو.
سره له دې چې تاسو تصور نه کیده چې منګلو او مقبلو قومونو اوږدې لانجې ته حل لار وموندل شي، خود فیصله له ابلاغ وروسته د دواړو قومونو د مشرانو له حالت څخه داسې څرګندېده چې دوی په فیصله اعتراض نه لري او دواړو خواو ته کاملا د منلو وړ ده. په ناسته کې د منګلو د قوم په استازیتوب حاجي نیازبین او د مقبل قوم په نمایندګۍ قماندان سخی محمد په خپلو خبرو کې پر فیصله خپل رضایت څرګند کړ او په دې لاره کې د هغو کسانو مننه وکړه چې په دې لاره کې درې کاله هلې ځلې کړې وې.
د منګلو د قوم په نمایندګۍ چې د څومره علي صاحب د موږ په دامه ملاقات څلور کله ډېر هله ځله وکړې، دار هغه د قومي شوراګانو یا کمیسونونو موږ په مخ کې ډېر هله ځله وکړې، ډېر ستونزې وکړې، ډېر کومه پرېکړه چې دوی وکړه د موږ ته د منلو وړ ده او منو به.
قومندان سخی محمد مقبل د دیارلس هوا په اتاتیا کې د ثور په لسمه نېټه د میږي منګلو ترمنځ جنګ او شخړه روغله. د دغې وخت نه یله کم دوی له نیم کله اندازه کېږي هغه مشکلو ته اخرې نن ورځ د دې فیصله وکړه او دا کومه فیصله چې شوې ده هغه د میږ مقبلو
خوست والی عبدالجبار نعیمی ویل چې په دې فیصله کې تر ډېره داسې هڅه شوې چې د اوږدې لانجې ته یوه معقوله او مناسبه حل لاره پیدا کړي.
به یو طرف ته مځکه یا لږ یا ډېره، بل طرف ته یا لږ یا ډېره، ولې فیصله به په دې نه کېږي چې څوک څونه قوت لري، څونه پیسې لري، فیصله پر همدې کېږي چې څنګه شخړه حل کېږي او څنګه دواړه وړونه من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو افغان، من حیث د یو پښتون خپل په منځ کې د ورورۍ ژوند وکوي.
د یادونه ورده په خوست کې تر اوسه هم د ډېرو قومونو ترمنځ د ځمکو بیدیا او غونډیو او غرونو پر سر دعوې او لانجې شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د امریکا پوځ یو پخوانی څېړونکی 25 کلن امریکایي عسکر برادلی مانینګ په یو امریکایي پوځي محکمه کې د محرمو اسنادو د افشا کولو او برېښنا پاڼو ته د امریکا د استخباراتو د محرمو اسنادو د سپارلو په جرم په 25 کاله بند محکوم شو. په دې اړه د آزادي رادیو مرکزي څانګې د رپورټ غټي کې فراهی واد وړاندې کوي.
برادلی مانینګ تیره میاشت د جاسوسۍ په شمول په 20 موردو کې مجرم وګڼل سو. موظف سرنوال هغه ته د 18 کالو حبس غوښتنه کړې وه، اما د امریکا پوځي محکمې د مانینګ پر خلاف ډېر جدي تورونه چې نوموړي له دښمن سره مرسته کړې وه لغوه کړل. که چیرې برادلی مانینګ له دښمن سره د مرستې په تور مجرم پیژندل سوی وای، په هغه صورت کې پرته له دې چې د بخښنې حق یې لرلی وای په عمر قید محکومېدی. برادلی مانینګ په عراق کې د وظیفې پر وخت د افغانستان او عراق د ډیپلوماټیکو چارو سندونه او د جګړې له ډګر څخه پوځي راپورونه چې شمېر یې له 900 څخه زیات و افشا کړل. دا د امریکا په تاریخ کې د پټو اطلاعاتو د رسوا کولو تر ټولو لویه چاره یا رسوایي وه. د برادلی مانینګ لخوا په افشا شوي اطلاعاتو کې یو هم په 2001 میلادي کال په بغداد کې د امریکایي اپاچی هلیکوپټر په برید کې د 12 کسانو وژنه وه. برادلی مانینګ تیره اونۍ امریکا ته د زیان رسولو په اړه بخښنه وغوښتله. نوموړي له دې وړاندې ویلي وو هغه غوښتل چې د امریکا د نظامی او ډیپلوماتیکو چارو په اړه بحثونه راوپاروي. قاضي ویلي وو هغه درې کاله چې برادلی مانینګ په زندان کې تیر کړي دي هغه به د حبس په موده کې حساب سي. نوموړي کولی سي چې د خپل حبس د مودې د لږ تر لږه درېیمې برخې له پوره کېدو وروسته د پاتې مودې لپاره د عفو غوښتنه وکړي.
خبری مجله اوری.
تاجکستان غواړي د قرغیزستان سره په ګډه همکاري پاکستان ته بریښنا ولګدوي. د قرغیزستان صدر اعظم د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته په دورځني سفر تللی دی او دواړه هیوادونو مشرانو د یو شمېر نورو مسایلو سربېره د افغانستان له لارې پاکستان ته د بریښنا د انتقال د پروژې په اړه چې کاسا زر نومیږي خبرې کړې دي. په دې اړه د ترتاس خبري اشانس رپورټ لري چې مهمې برخې له فرهې واده ورو.
د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان وویل د هڅه کوي د کاسا زر په نوم د برېښنا پروژه عملي کړي. د 250 کیلومتر په اوږدوالي د برېښنا لاین پروژه به پاکستان ته د افغانستان لپاره زر میگاواټ برېښنا انتقال کړي. امام علي رحمان د چرشنبې په ورځ د قرغیزستان له صدر اعظم جان تورو ساته بلادوف سره په غونډه کې وویل د دې پروژې لپاره به تاجکستان او قرغیزستان د افغانستان لپاره پاکستان ته د برېښنا انتقال پیل کړي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان وویل په سیمه کې قرغیزستان زموږ نږدې متحد دی. زموږ هیوادونو ته یو له بل سره ګډه همکاري او ملګرتیا ارزښت لري. نوموړي زیاته کړه دواړه هیوادونه د اوبو په شمول د یو شمېر نورو مهمو مسئلو په اړه ګډ موقف لري. د قرغیزستان هیئت چې په لوړه سطحه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي وویل امام علي رحمان په دې باور دی چې د کاسا زر پروژه چې د روسیې په شمول یو شمېر هیوادونه یې ملاتړ کوي دواړه هیوادونه ته زمینه برابروي چې د افغانستان او پاکستان په شمول سیمې ته برېښنا ولېږدوي. امام علي رحمان د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په اړه وویل که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو معاملې څلور برابر زیات سوي دي خو بیا هم لږ دي او زموږ د امکاناتو په مطابق نه دي. نوموړي زیاته کړه دواړو لورو پر دې موافقه وکړه چې په سیمه کې د همسرحدو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تجارت ته پراختیا ورکړي. تاجکستان او قرغیزستان په ګډه د سیمه ییزو پروژو د عملي کولو لپاره یو محکم قانوني بنسټ ایجاد کړی دی. د مثال په توګه د اورګاډي یا د ریلوي د پچلوي پروژه چې روسیه، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان، چین، افغانستان او ایران سره نښلوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادي رادیو ته را استولې دي.
ها حمزه له یو نامعلوم ځای څخه خپل اس ام اس کې لیکلي د کرکټ مبارکي ټولو افغانانو ته وایم. یو بل اوریدونکي روحاني احمدزی له لوګر پول عالم څخه لیکلي، افغان حکومت د امریکا او ګاونډیان نه پرته باید له طالبانو سره خبرې وکړي. ولید خان بیا له لغمان څخه خپل اس ام اس کې وایي چې په لغمان کې خلک د بیکاری سره مخ دي او ولسمشر کرزی باید دې ولایت ته توجه زیاته کړي. ناصر له کونړ څخه پیغام استولی وایي چې موږ له حکومت څخه هیله کوو چې د سورتاق د برېښنا برق بند د عملي کېدو چارې پیل کړي. دغه راز هیواد له کندهار شیړې ولسوالۍ څخه اس ام اس استولی او وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر هیڅ معنا نه لري. دوستانو تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. د مازیګر شپږ نیمه بچی کې دونکو دی ورستۍ خبري مجله درته سید سمیا باسوړاندې کوي.